این یک پلان خوب داشته باشند. نتیجه مثبت آن چیست؟
کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجلس فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس له امریکا سره د امنیتی تړون د بحثونو راپور ته کول د افغانستان د امنیتی وضعیت په ګټه نه بولي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې واوري، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ عمومي قومندان وایي که طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. په بادغیس، فرا او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان پولیسو په یو لړ پوستو د بریدونو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. او د روسیې چارواکو د اوکراین په ختیځ کې په 2016 میلادي کال کې د یوې مسافروونکې الوتکې د لوېدو په اړه نوې ادعا کړې. په افغانستان کې د ناټو قاتم لاټر کمانډان وایي که چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونه په پروان کې په یو غونډه کې کړی او زیاته کړې ده امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. سکاټ میلر وایي که چیرې طالبان د جګړې لاره غوره کړي موږ به ورسره جګړه وکړو. هر چیرې چې وي، که پروان کې وي، که کندهار کې وي، که وردګو او یا کاپیسا کې جګړه کوي، موږ به په وړاندې جګړې ته دوام ورکړو. پروان ته د سفر پر مهال د ناټو د امریکایي قمندان په چاریکارو کې د هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د کابل د شمال ولایتونو قومي مشران او دولتي چارواکي پکې راټول شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوی او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن یې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبه په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبه د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوی دندې او 9 هوایي بریدونه شوي دي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تېره شپه د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول درې تنه پکې وژل شوي دي او دوه تنه د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دا خبره د کونړ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار نن ازادي راډیو ته وکړه. له بادغیس ولایت نه په ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو تېره شپه د هرات بادغیس ترمنځ د بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک کمانډان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیری ټپیان شوي. هغه ملکزی ویل چې په جګړه کې طالب لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښې یادونه وکړه.
شبیروزشتم در عملیاتی
اغلی عبدالله ویتی رشپم پا بادغیس که دخمن پا عملیاتو که یو قومی مشر عبدالحکیم چه پاین حال که پا پولیسو که هم دندلر لشهید شده چه روح تایی دعا کرو. پاین حال که پا بادغیس که دو پولیسو ویان نقیب الامینی ازادی رادیو تولی داته سو پاشاو خواکی وسلوال طالبان د بادغیس او هرات لبیلا بیلو سیمو د بند سبزک پر پوستو د بریدون لپاره راټول شي وو. ل فرا ولایت نن پور کل شوهری پټون کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پښتورو د لسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړی دي چې په کې لک تر لګه 15 تنه افغان سرتیری وشل شوی. د فرا د والی ویان محمد ناصر مهری نن ازادي رډیو ته ویل چې د پښتورو په لسوالی کې د وسلوالو په وهم لکې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیری وشل شوی. د خغلی مهری په وینا دویم برید د فرا فرارود په لوی اله د پولیسو په دوو پوستو شوه چې په کلاس افغان سرتیری وشل شوی او همدارنګه 15 تن وسلوال طالبان هم وشل شوی. په آسیایي جام کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دغه شیبه د کرکټ مسابقه روانه ده. دغه مسابقه چې په ابوظبي کې روانه ده د مازیګر په 4 بجو پیل شوې ده. په چا افغانستان وګټله او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکا خپل لومړنۍ مسابقه چې د بنگلاديش په وړاندې وه بایللې ده. چارواکي وای د ولید پونم د عملیاتو په ترڅ کې په سریپول ولایت مرکز کې د بلغلیل کلی پرته چې وونه مخکې طالبان ونی و نور نه کلی د وسلوالو پاکړي او د حکومت تر کنټرول لاندې راوستي. د سریپول د مرکز په سندو کې د عملیات په داسې حال کې چې تر دې مخکې او شمیر سیمایزو چارواکو د سریپول د ولایت د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ کې په 2014 کال کې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو په اړه نوې ادعا کړې. روسي چارواکو نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه. هغه توغندی چې د مالیزیا هوایي شرکت د الوتکې نسکوره کړه په 1986 کال کې له تولید وروسته د پخواني شوروي تر واک لاندې اوکراین ته انتقال شوی و او هیڅکله بیرته روسیې ته نه دی وړل شوی. د روسي چارواکو دا اقدام د دې پیښې په اړه د نړیوالو څېړنو د بېدباره کولو هڅه بلل کېږي. نړیوالو څېړونکو مشخصه کړې هغه سیستم چې توغندی ترې توغول شوی له مخکې له دې چې پرې وسه واو یا بوئنګ الوتکه وشتل شي له روسیې څخه اوکراین ته انتقال شوی و. دا د څېړنو موندنې همدارنګه ښیي چې د دې توغندي د توغولو سیستم وروسته د دویم ځل لپاره روسیې ته قاچاق شوی. د روسیې چارواکو د دې نوې د او په اړه بیا یو اوکراینی لوړ پوړي چارواکي عکس العمل ښودلې د جعلي او ناسمې څرګندونې بندي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي له امریکا سره د ترسره شوي امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسي کولای د هیواد د امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دغې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسم یار:
دا یو پرنسیپ دی مونږ سره، مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کین.
په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبي وروستۍ حال به هم په همدې مجله کې واوري. که وخت نور راپورونه به هم درته خبرو کړو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان رپورټر کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوې ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتي،
هغه وایي د داسې امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د و د امنیتی وضعیت له خوالی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د تیرې چهارشنبې د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه، پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورونایو دندو د اصولو خلاف عمل ده. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمیر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانی افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د مادو لمخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پودی که باید ډیر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنکړي، د افغانستان سیاسي بینوللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کی په دغه یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله او وساتي.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي. محمد ګل مجاهد له دې ډلې دی چې هغه له زموږ همکار سره مرکه کړې ده. اکرام الله اکرام په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لوی جرګه چې په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و. بعدن په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره جهاد محمود ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه. باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه. تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل. اما هیچ چا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي. اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب عبدالله په یو ډول باندې دغه نن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولی دا اړه لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده. موږ دا نه غواړو. جمهوریت د داود خان مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر هغه حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو بوټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم. نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مګر یو شي.
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنۍ امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنۍ حالات ښه کړي کنه د افغانستان اوسنۍ نامنې چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته دی طلبن. ولی ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلق په افغانستان کې پاتې شي. ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اورېدلی سي. دوستانو، دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغان لوبډلې په بیټنګ سره لوبه پیل کړې ده، خو دا چې اوس لوبه څنګه روانه ده او کومه لوبډله مخکې ده، افغان لوبډله څنګه لوبېږي، په دې اړه جزئیات به زما همکار وصل وصل راکړي چې د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ شدی. وصل صاحب، تاسو د لوبه تعقیب کړې ده، که اوریدونکو ته د دې لوبې وروستي جزئیات وایست.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، په ابوظبي کې لوبه روانه ده. دا د آسیا جام سیالۍ دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. افغانستان په بی ګروپ کې د بنګلاديش او سریلانکا سره لوبه لري، خو که افغانستان نننۍ لوبه ګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کوي او اول ته به تر ډېره حده پورې امکان شته چې د هند او پاکستان سره سیالۍ ولري. نو نننۍ لوبه تر دې مهاله افغان توپوهونکو ښه پیل کړې ده. شهزاد محمدی او احسان منګل افغانستان ته یو ښه آغاز یا ښه پیل ورکه. لغه وروسته وینو چې رحمت شاه هم ډېره ښه توپوهنه روانه کړې ده. اشمت شهیدي هم ورسره ښه ملګرتیا کوي. وروسته هم افغان لوبډله ډېر ښه توپوهونکي په خپله لوبډله کې لري. نبی نجیب، بدین، دوی به یو په بل پسې راځي توپوهنه به کوي. راشد خان هم په توپوهنه کې بد نه دی. آفتاب عالم هم ښه توپوهنه کولی شي. نو تر دې مهاله پورې افغان لوبډلې ښه توپوهنه کړې ده. او که چېرته دغه دوه توپوهونکي چې اوس ولاړ دي، رحمت او حشمت، دوی دواړه ودرېږي، یو پنځه ور نور هم حوصله وکړي، د افغانستان منډې 178 ته ورسي، نو لاغه وروسته که دوی په پاتې 10-12 ورونو کې تیز توپوهنه هم وکړي، نو د افغانستان لپاره به ډېره ښه وي چې افغانستان وتوانېږي له 250 ډېرې منډې جوړې کړي. او معمولا افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې له وروستیو ورونو نه ډېره ښه استفاده کوي. معمولا افغانستان په منځنیو ورونو کې وکټې لاسه ورکوي، خو نننۍ لوبه متفاوته په دې ده چې افغان لوبډله وکټې هم کمې لاسه ورکړي او ډېر ورونه هم لوبغاړي ودرېدلي. نو تمه شته چې د پای ورونه هم زموږ پاتې لوبغاړي په ډېره ښه توګه ولوبي او سریلانکا ته مشکلات جوړ کړي. د سریلانکا بیټنګ ته که وګورو، فریبا جانې په تیره لوبه کې دوی ډېرې کمې منډې جوړ کړې، یوازې 120 منډو باندې دوی راګیر شول. که څه هم وګورو، نو د افغانستان بالینګ له بنګلاديش نه پیاوړی دی، نو ښه بالینګ هم افغانستان له ځان سره لري. نو اصلي خبره به همدایي چې افغان لوبډله له 250 منډو نه ډېر هدف وټاکي او له هغه وروسته بیا نو ښه فیلډینګ او ښه بالینګ افغان لوبډله وکړي، نو د افغان لوبډلې د بریا چانسونه به ډېر وي او افغان لوبډله به له دې بریا سره بل پړاو ته لار پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه وصل وصل چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبې حال راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورسو د افغانستان د سولې وې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نوي موجود او حکومت ته هم پکار ده چې دغه اصل ته پام وکړي. یوسف صدران تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي، وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی. او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چه دی نل رو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمېر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنیو چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی، ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شامل دو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بو بلل. له دې سره کده خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چېرته له خلکو سره ستونزې لري نو په دې هکله نه دولت په دې کې فیصله کولی شي نه طالبان کولی شي، خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي ولسمشر کولی شي چې هغه
د افغانستان د سولې پروسې اوږد مزل هیلې خوشبینۍ، خو بیا د جګړې د ښکېلو خواوو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسېدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډېر هیله مند دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت به ورکړي ویشلې نظرونه لري. یو شمیر وایي پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د تابعیت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم په دې اړه څرګندونې د یک شنبه پر ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته کړې دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده، خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زو اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو موبل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي، او کنه نو د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملی کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلبي دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي، په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي. نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټولو کې پاکستان لاس لرلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر امریکا د سپتمبر د یولسمې له حملې وروسته په تېره بیا له کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړی په امریکا کې د اقلیت مسلمانانو ضد احساسات هم زیات سوی دی، خو امریکایي مسلمانان هم له مختلفو لورو هڅه کوي چې دغه فضا بدله کړي. د امریکا غږ یا وایس آف امریکا د یوې ډلې هڅې په یوې تصویري راپور کې کښلي چې نوري اسنوري یې مهمې برخې وړاندې کوي.
یو ډل د موزیک شعر او سندرو لارې هڅه کوي چې د مسلمانو امریکایانو د تجربو یو تصویر وړاندې کړي. د واشنگتن په کینیډي مرکز کې دغه ننداره اوس تاسو موږ وینئ نومول شوې. هدف په امریکا کې د مسلمانانو د ژوند تمثیلول دي ترڅو له دې لارې هغه منفي نظریات له منځه یوسي چې د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې راپورته شوې دي. په دغو نندارو کې پر هغو ستونزو او خنډونو تمرکز کیږي چې امریکایي مسلمانان ورسره مخامخ دي او هم په ټولنه کې د دوی د ونډې او تصویر ورکوي. د امریکا د سمیت سونیان آسیان پاسیفیک په مرکز کې دغه پروګرام تنظیموونکې نفیسه ایساوی موږ هغه پروګرام وړاندې کوو چې د مسلمانانو پر کلتور او د مسلمانانو د کلتوري نوښت پر تاریخ رښتینې مثبته رڼا اچوي. اوس تاسو موږ وینئ د پروګرام پیژندل شوي امریکایي مسلمان هنرمندان لیواله دي چې په مثبتو ارزښتونو او ورتهوالي تمرکز وکړي نه پر توپیرونو. بخت د دې پروګرام یوه مخخه سندرغاړې ده. دا وایي دا ډول یو فرصت یو ټینګار دی چې امریکا ته په دې بڼه چې نن یعنې 2013 کال کې ده وکتل شي. زه په امریکا کې هغسې چې نور اوسي اوسېږم. زما په نظر اوسې وخت دی چې موږ نه یوازې دا ومنو بلکې زما په عقیده موږ ته پکار ده چې دغه دریس خپل کړو او نور هغه زغم ونه بولو. قیس ایسار د دې پروګرام بل افغاني ول اصله امریکایي ترانه لیکونکی او رباب وهونکی دی. دی وایي اوسنی جیوپولیتیک وضعیت په پام سره د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې هر ځای چې وي په سمه توګه د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. هنرمندان وایي دغه پروګرام دوی ته یو فرصت دی چې خلکو ته دا وښيي چې د یوه امریکایي په توګه په دې هیواد کې اوسېدل تر هغه څه ډیر پورته دي چې یو شمېر کسان نن په اختلافاتو کې لټوي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ ویلي چې راتلونکي کال به د خپل موټر په جوړښت کې یو څه بدلون راولي. اسمت سروان به دغه جزئیات راکړي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کیمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کیمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کیمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل اوټر میرر بلل کیږي او اندازه د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه ښیي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومی شي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زنه زید لا افغان من د زابل ولایت له شایخ صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. روز د شایخ صفا ولسوالۍ کې ډیر غټ پل پر د عمومي سړک شو الو زوال دي خاجه مکوانان دي تقریبا سره دي خلک دي په تقریبا سره تیر ورځ د یو مثال شپه تا بل ورځ بل مثال څو شپه سره دا سره د غړي اهمیت دي کوشته نو څه نه تایبان صدا وختونه چې دی ولې چې موږ کارونه سړک نه تخریب او فلونه نه پساو نو لا ټول دې څنګه پساو کړی چې د دې په لټن وو چې حکومت یې په لټن وو چې تایبان په خپل ملګري سره نو چې تایبان په دلیل کې پاکستانیان څنګه په انساغه افغانستان د څو مختلفو سر نه پیږي لکه فل یا پلچک یا سړک د کارونه دې تخریب وي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي زم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپل د کروش کیږي. که چېرې دا خبرې کالدار بند شي نو دا د غریبانو خلکو دا څه پرې کول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې لازادي رادیو سره د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. دوستانو مننه چې تر دې معلومه اوس موږ خبرونه را سره واوریدلې. لا خبرونه دمه لري درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې
کړې. فریبا جان تشکر از شما.